السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړ وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,413 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیرای کرنیز ځمکې ویجاړې کړې چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه په یو ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالر ارزښت لري. د فرانسې خبری اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاون پاکستان د بایپاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. مرستندویا کارکونکو سلګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورن لمخي خوراکي توکي مخ په خلاصي دودي په خلکو د خوړو ویش په دي خاطر په چټکۍ سره تر سره کیږي چې اسرائیل پر رفح د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې 8 مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره د 2023 کال دغه سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیواله لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولۍ ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولۍ خپل کړې ده. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بندي امیر په ټیم کې لوبډال مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلې. دغه لته سیل د غنو خلکو کورونا لوله پکړي. ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوې ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پی سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې وزوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصہ کار زده کړل لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو. هله دا ملتیا مو وکړي.
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د پروګرام د سر راپورته د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم لسیلاب زپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې دی د قطر دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی اخوا سیلاب زپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشټوالي شکایت لري تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې دغه کلي یو مشر غلام رسول خانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی نن مو څو جنازې وکړې نشو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي خو هره شیبه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمیر زیاتیږي په بغلان او چونورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورګدي سیل زپلی د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي د بغلان اوسیدونکي بي بي شيرين وايي ټول کورې سیل وړي او د ته هیڅ نه دی پاتې یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل زپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوی قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندوی ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد دارو درمل او خیمه د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلې دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندوی طبي مواد او بستي بورکی ولسوالۍ ته ورسېدې د روغتیا سازمان د مرستي حیاتي بللې دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درو نورو ولسوالۍ کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نسناستي د مخنیوي بستي شامل دي
په راپور کې مو وویل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې دی دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوي جديدي د کډوالو په چارو کې د سازمان عالی کمشنری UNHCR په خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر د دې موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپل همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي په بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته ویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو جامو خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري تفصیل فیروزه عزیزی اورو
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده د سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پانه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمه او نور لومړني توکي ویشي د خوړو نړیوال سازمان WFP په خپل ایکس پانه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی ځانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاس ورکړی دي په افغانستان کې د WFP وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچی ډوډۍ وړ او نورو لمړنۍ توکو ویشلو ته چمتووالی لري په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمیر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي د بغلان ولایت لبورکی ولسوالۍ څخه د ورستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاکو بو کمپالو او نور لمرنه یو توک ته اړتیا لري
جان خدا امره یک جوره لباس چې خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کله کې به سرپناه است
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونه وباسي فعلا ټول به کور دي په تختو کې پاتې دي یو یو خیمه یې ورکړې چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خورا بد دی او یوازینی شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو، تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي، پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل
مردما میخانه ستن خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بیکور دي، سرپناه نشته، خلک ځانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسی ګزما په ګډون خلکو له 300 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمې پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر ارتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 لاسته مړ شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو لا هم په بغلان کې پاتکیګو دغلته خونړی سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي، خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یک شمې پورې خبرې کړي په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 لسنه مړ شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو لکه نسناستي د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان اساسي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوی او سره راستو دوام هر څه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل لسیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانی د خپل تر جسد لخټو راو باسي.
یاد خان نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغ سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شي او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلای وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستن نور ټپین شوی دي او ټول سیما په ویجاړې بدل شوی ده. هغه چې ژوندۍ پاتې دي او بو پړو او نور توکو ته اړتیا لري. ټول د نور په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لاڅېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 لسنه مړ شوي او 1610 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي و چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2000 شپک سو کورونه تخریب شوی او زر ساروی هم لمنځه تللی دي. د بغلان ور هخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي و چې لامل یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختی و او ډیر مالی زیان هم ورسولای وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نور ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او تر سره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفی الله ستانګ زیور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نور ترهګرو ډلو سره ګډه مبارزه په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یو لوړپوړي ډیپلوماټ داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د هڅو همغږي کوي کې الیزابت ریچارډ سره د ترهګرۍ ضد د هڅو او همکاریو په باب په واشنگتن کې خبري کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیر بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې د ما امریکا د پاکستان 300 امنیتی ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړي. پاکستان هم دراز د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو د تجربو د تبادله او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیر بیا د بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکارۍ په اړه خبري وشي. د امریکا په خوانی ادارې په تیر بیا ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره ګڼي همکارۍ چې کې د میلیارډونو ډالرو مرستې وي بند کړي او دلیل راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړي. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته یې د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تیرونی خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او اوړممۍ ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګوبل هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعا رد کړې وي چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخترونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیر څو ورځو بارانونو له کبله بند لارې لا پورا نه دي پاکې شوې چې په سندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سرکونو کې نور ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له رحلا انوري اورو.
د کونړ او ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنز سرک د لنډی سند پر غاړه تیر شوه. په یاد سند کې د اوبو کچا لوړه شوه. په یو شمیر سیمو کې سرک تخریب کړي او په نورو ځایونو کې تخریب روان دي. زایی و سیدون که ویر لریچی که چیر تا لسرک چخه دو بو مخوانه گرزه بلشی نو دغه عمومی او مهم لاره با ویجاره او د ترافیک پر مخ با و ترلشی چه بیر تجوره ول او خلاصه ول بایی زیاد وقت ونیسی. د ختیز نورستان یو تن و سیدون که شاه محمود نورستانی ازادی رادیو تا وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سن لوی لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پېښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکنه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین هم مني چې ورستې وروختونو سیلابونو په خوړونو او سندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمیر سرکونو ته زیان رسولې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتګل همدا شانت دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده. نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو. نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړې دي او آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړې شاته پرېښي دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسول وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی ترڅو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریانا او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نومړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسول عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی ترڅو بې روزګار ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از آموزشگاه است که فقط می جام
زموږ هدف ته د چی بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو ترڅو ځوانان پر خپل پخو ودرېږي او پر ځان بسی شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د خغل راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په مده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملی زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجو 3 مو دوري آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په مده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولای شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 تنه ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي. پلان لرو چې په تخ او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوکي سرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 کلن نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړل لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول. زه ډېر خوشاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګه زه خپل درسونه وایم، د 12 نم فارغېږم سکال او ورسره خپل کسب کارم کوم. بس لګوسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی 10 کلن عزت الله وایي چې د کسب په زده کولو سره به د کار او روزګار خاوند شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر راسخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم. او پخوا وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف دې نه وباسم.
14 کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی هغه وایي
مدته سمو میشه کې در کورس آموزشی موبایل
زه له درې میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمينه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولای شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخت د هیواد په کچه د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمیر خلک له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو مخکې دې چې تاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونه ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د څلور وشتو لوبډالو ترمن سیالي تر سره شوه. دا چې سیالي په څه هدف جوړ شوې او چا پکې بریا ترلاسه کړه تفصیل له نجیب الله الخیلاورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچېرې د لوبو لپاره ورته مناسب چاپېریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمیم مشال راډیو ته وویل
کچېرته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوې.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره چول ګټه ورګولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لیبرډر خواندوري زموږ لپاره مې خوشاله سپکتات راغلی استي کوچ دلته دي ځوانانو دولتي ځوانانو دا غرسو ګورو لوبغاړي اقتصادونه ځای په اقتصادي مشکلات زیات لري د دغه په خاطر نسی کولای شي ولایتو کې ډېر راسي او ډېر لوبي وکي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعال کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشات لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي زمونږ اراده هم داده پلان مهم داده تر څو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی تقینه تر کو سید نور څنګهونو تر څنګه دوی ورزش تم توجه کیو ورزشکاران باندې پنګونو کې د امکان برابر کی.
یاد دی وی په لویا پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دی او نامداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانې پنګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې لید. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو سیلابونه خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي. ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. تا بزګران دسی بزګران څه چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر لوډي هم وسنه لري. ته دسی خلک مخفل لیدل چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروسه لورو شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کوروز خډوري ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېر فاملرنه وسی د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکول سوالی، ګلستان ولسوالی، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي او په کابل کې له مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. دا دی یو کیسه ده زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه اته چا چا سره کومک کوي، څوک راغله نو لا دوه کس مونږ د غږ تاسو لور مکمات ورسوي او زموږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په روسیو سیلونو کې څلوېښت زره ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې روسیو سیلونو په بغلان کې دوولس زره کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې اتیا زره خلک اغېزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړې چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویا کارکونکو سلګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورن لمخي خوراکي توکي مخ په خلاصي دودي په خلکو د خوړو ویش په دي خاطر په چټکۍ سره تر سره کیږي چې اسرائیل پر افاد د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویاندې عبیر عاطفه ویلي چې اته درش لارې مواد د اریز لارې غزي ته رسول شوی. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړی. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلی او ورسره یې د 2023 کال دغه سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالي کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړ کړې او لوبې د 20 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کول او لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت لمخې کړو. اوس یې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یو بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پقاریدل ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نه زه په تاریخ کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې کریم په موټر کې ل خپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډراما کې ووري.
دوم رزان در باندې ګراند ځان ته چلا موټر ونی سر
ګور ځوان دا موټر د دودوتلو کړکې هم نه لري، ټول دود په همدغه موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنه لوخړی ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه جوړ کړ چکن کې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کیږي. خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فرا ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوو ولسوالیو ناراضه بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیره اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محی الدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په اصطلاح د دوی تکافد ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 متره او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو د زور او فشار لارې د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخ خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کی ټول بیا عملی کوي. په نیومه ده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت منع اعلان که او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم که. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر په کار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر په کار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیرې سیمو کې خلکو هم له دوی زکه ملاتړ کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوه، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی وی کوو، چون دولت امنیتي ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ولیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي، یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزارې کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنارو په ځای وکړي هغه سې ګزاره نه کیږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی، اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و. د بدیل په فکر کې شو نړیوال سره په دې اړه بحث کړو او د غوي کومک جلب کړو.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لدی لارې ممکنه ده؟
خو که طالبانو اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړی دی چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې اکله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په اکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، باید د دې استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عامل او د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شانتو بایس کی.
آیا په هدا لاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوونځي په درسونو کې هم تکړو، خو کله چې متاتسو خوونځي ځینې پاتسو او چا کار هم نه ورکاوه. د زیاتوی چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینی ولاړې، او اوس په یو دولتي روغتون کې بستری ده. دی وایي چې اعتیاد می اعصاب را خراب کړي، او په کور کې می څو ځل جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بیزار سوي دي. دا چې غیرت لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو. دلته مې نهم پورې وویلې، دسه زه تکړه و ما کوشش می زیات کو سلورم نمبرو 55 کسانو کې پسغان دی والا نو غخته چې دا تکړه د منګ نشاته پاتې شي ورازه په 40 مرس هو او بس تعلیم مته نه پاتې شي بس بیا نه هم سم کې الکان سره د دریان دی والا نو هغه بس 40 مرس هو هل هم دې سره 50 سره غلم بس هغه 40 نه تعلیم پاتې شو نو کس بو کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شم رنگ مالی مې کول درې کاله مې 400 وهل بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل ما ته چې ته 400 وهې پلار ویلې بس نور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو ما سره بل رقم کوو دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغو کار نه کوو بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم خوړل مې نه ځکه زما په معده بد اغېزه کوله په سیخ به مې دودي وهل داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل اخر چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده نو داسې ووایه چې شپږ 15 کاله به مې بیا 400 وهلي یو نیم کال دو کال داسې تاریاک وهلي دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم بیا ډېر خرابېږم زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې ښوده کله مې چې پرېښوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو نو تا به موږ ویسو بستر به دې کړو 400 کې به مې احساساتي کېدم په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و چې کله به تاریاک نه و زړه تنګي به مې وه دکان به مې بنده و وتلم بار ملګرو سره بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې د ملګرو دوستانو سره هماغه چې نشه مې کوله بس بل هغه کومې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې بس میوه به مې وړله ښه به خوشحاله ورانه بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه بس بل هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زه دا ده بل هغه زه معتاد وم بس خپل خپلوانو رانه په 400 کې لږ ځان ګوشه کوو چې کله په تاریاکو راغلم کور را باندې خبر شو مشکلات مې بیخي زیات شو بس خپل هم ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده دا د دوستي سړی نه ده ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی ځکه چې ما بد عمل کوو کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو که نشه به وم که خمار به وم نو یو وار یو شی به مې کوو خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي مشکلات ورته ورسېږي ځکه بېرته زما غاړې ته راځي بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و تکړه وم درېم نمره وم ډېر مې وژړل خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو که منشه نه کولی اوس به مو ژوند مثبت روان یا به ډاکټر وم یا به انجینر وم یا به ادبیاتو نه خلاص وم بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزاره دي
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
تازه تی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټس کوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي او لدی عمله ته دوی ترمنځ جنجال جوړیږي په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره
زه د سګو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوان نه څه خبرې؟
دا دې وګوره دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذه، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دو ساعت مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. تو لا ته ودرېږه، یو لاړې خو راغله، همدا لاړې ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي، موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسه د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپین ګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سیګریټ را باسي. څنګه
بې غمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.